السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. چین د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د چینایي وګړو امنیت ټینګ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه ویلي چې بیجینګ په فوري توګه له افغان چارواکو غواړي چې د پرونی برید ټپیانو د درملنې لپاره لازم اقدامات وکړي او د چینایي وګړو د امنیت تامین په موخه ځانګړي تدابیر ونیسي. بل پلو چین خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. پرون دوشنبه د کابل د شهرینو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو پر یو رستوران برید وشو چې و کسان پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور پکې ټپیان شوي دي. د ایش وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستې. د جنوبی وزیرستان د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي له افغانستان سره د انګورو اډې لار دی د سوداګرو پر مخ پرانستل شي. د دغې خونې عمومي منشي عین الدین وزیر پرون دوشنبه د ازادي راډیو مشال برخې سره خبرو کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر اوسه د دوی خوا سوداګرو ته په کروڑونو پاکستانی روپیو تاوان اوښتی دی. بل پلو په جنوبی وزیرستان کې شمیر نورو لوړپوړو چارواکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې افغانستان سره تړلې سوداګریزې لارې پرانیزي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې تړل شوې دي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میش د ایران د بشري حقوقو سازمان ادعا کړې چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر له هغه څخه ډیر لوړ دی چې په رسنیو کې خپور شوی. دغه سازمان مدیر محمود امیری مقدم وایي لاینی شاهدانو کورنیو او نورو شواهدو داسې ښکاري چې د وژل شویو کسانو شمیر لوړ دی. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې د وژل شویو کسانو شمیر 3328 اعلان کړی وو. د مقدم په وینا بل شکه چې د ایران اسلامي رژیم د مظاهره کوونکو ټول وژنه کړې ده. شواهد ښیي چې دغه ټول وژنه د یو پلان او منظمې برنامې لخوا شوې دي. مقدم زیاتوی چې د ایران حکومت دغه ټول وژنه د ایران د سپای پاسدارانو ځواکونو په مټ ترسره کړی ده. په ایران کې د همدې روانې جنوري میاشتې د پیل رئیس د ایرانی ریالو د کته کېدو په غبرګون کې مظاهره پیل شوې چې د زرهاو کسانو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېدې. او د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن سه شنبه په خپل دویمه لوبه کې ویتنام ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د ویتنام په کوربتوب تر سره شوه افغان لوبډله وتوانېده 15-2 پر وړاندې ویتنامي لوبډلې ته ماتې ورکړي. وړمه ورځ افغان لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ویتنام ته 15-3 پر وړاندې ماتې ورکړې وه. تمه ده د فوتسال ملي لوبډله له دې بریا وروسته نن شپه په دوه لوبو کې چې د تایلند په وړاندې دی دغه هیواته سفر وکړي. د لوبې د 2016 کال په آسیا جام سیالیو کې د چمتووالي په موخه ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه لرو. طالبانو کابل کې په ملمستون چاپه اچولې چې د جرمني په خوانی همکاران کې وسیدل.
په ملمستون کې تراشي شوې ده په وزیر برخان کې له سب سره کې نو کې درکوده. زموږ ځینې همکاران په کوسې در اوس نو اړیکه نه ورسره.
کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ تازه نښتې.
سن حکومت بیا د دې پر وکه د غبطه نکړه رامن څه په دې کې کله سره وصل څلور 15 ساعت دوام او نګه تورو څه ودرېږي.
ولی یو شمیر افغانان لا هم دودی ستب یا شکسته بندانو ته مراجعه کوي.
شاید اینجا تا بیشتر یا کمتر در روز بیماری های مثل شکستگی باشه.
در 15 زیاد و کسان و روزی ده ها تو کماتی دل یا شکستگی که زای شوی و
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی دی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه ملمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو په خوانی افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې پر راپور کې راغلی دا کسان چې د جرمنی له لوري د منل کېدو ژمنه هم ورسره شوی و له پاکستان تر ډیپورت کېدو وروسته په کابل کې د جرمنی تر ملاتړ لاندې یو ملمستون کې اوسېدل. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیت قماندانۍ ویان خالد زادران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو ای آر ډی ویلي دي چې په یاد ملمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې دي او دغه پروسه په ویډیو بڼه ثبت کړې هم ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخواني او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمنی ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه د ملمستون چې د جرمنی له لوري تمویلېږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپل کورنۍ سره پکې اوسېږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوي. پر راپور کې راغلي لدې کسارو سره جرمنی د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمنی د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي، ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه پوښتلي چې ولې غواړي جرمنی ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیت قمندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نشو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل
ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان پنځم سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورت شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي و افغانستان ته ډیپورت کړي. همدا تیره میاشت د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 23 نور افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وای داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورت او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکو د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
قال پروسه روانه ده، خو متاسفانه ډیره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څو کورنۍ مې پیژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. ایله موده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مې انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ډیپورت شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به سره سره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورت او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو یوه ورځ وروسته د سیمې اوسیدونکي وایي اوس مهال هلته وضعیت آرام دی. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته پرون ناوخته پیل شوې وه او نږدې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندهار ولایت د مارو پولیسوالي اوسیدونکو تاییدوي چې دوشنبه د جنوري 19 د څو ساعتونو لپاره د کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته شوی، خو اوس مهال په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې ولسوالي اوسیدونکو استقلال جانان سه شنبه د جنوري 16 ازادي راډیو ته وویل چې دا نخته پرون د څو ساعتونو لپاره روانه وه.
پاکستان حکومت بیا دزی پر وکی د غلطه جګړه رامنځ ته سول، بیا جګړه سره وسول څلور 15 ساعت دوام وک، نغه سره وسو درې د ماشان د وو بجو سبه دروسه پر کم مشکل
دا دی ولسوالی یو بل اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
او دا سیمه د استوګنې له ځایه ډېره لرې په سیمه کې آرامي ده، چې خلکو ته کوم زیان نه لري.
د دوی په خبره د نخطې پر مهال د سپکو درنو وسلو د ډزو غږونه یې اورېدلې. یو شمېر کورنۍ او رسنیو د طالب سرچینو له قوله خبر ورکړی چې دا نخطه د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اصغان سیم د لګولو د حد له امله رامنځته شوې. ویل کېږي چې دا نخطه د معروف ولسوالۍ په اپان او ګیری کلیو کې شوې ده. تر اوسه د دې نخطې له امله د مرجوب ریپاړه کوم راپور نه دی خپور شوی، او کابل او اسلام آباد هم تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. موږ هڅه وکړه چې د کندهار د معروف ولسوالۍ له طالب مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. دغه راز د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د دواړو لوریو ترمنځ سخته نخطه رامنځته شوې وه. هغه مهال د طالبانو د حکومت د وایند مرستیال حمدالله فطرت ویلي وو چې په دې نخطو کې یو طالب او څلور ملکي وګړي وژل شوي. تر دې مخکې د تیر کال د نومبر په 15مه د طالبانو حکومت پاکستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ، او ویل چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د یوې کورنۍ لس غړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. که څه هم پاکستان په دې بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د طالبانو ویان خبرداري ورکړې وه چې پاکستان ته به مناسب ځواب ورکړي. له دې وړاندې د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د تورخم په ګډون د ډیورن کرخي په اوږدو کې په څو بیلابیلو ولایتونو کې سخت نښتر رامنځته شوي وي چې مرجوب لای هم لرله. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دا کړکیچ په 2015 کال کې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته لا پسې زیات شو. دغه نښتو څو ورځې په وقفي ډول دوام درلود چې دواړو لوریو په کې یو بل ته د دننۍ مرجوب لی د اړولو اداوې هم وکړي. د دې وروسته که څه هم د ستونزو د حل لپاره د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په دوحه، استنبول او ریاض کې خبرې هم ترسره شوې، خو ښکاره مثبته پایله یې نه درلوده. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي او د پاکستان نامنی دغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي په ورستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او لدوی سره د ناوړه چلند پیښې زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت مرسیال وایند حمدالله فطرت تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه حاجي کمپ ته لیږدي. ول شوې دي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
ما امیدوار بودیم که دیما
مریم چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده، وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوي او د ریپورت کم ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي، او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود، خو پولیسو بیا هم نیولی دي.
مادرشان د شفخانه بوده،
مورې په روغتون کې بستر و، پولیس وی یو زوی او درې ځوانې لونی ونیولې او حاجی کمپ ته یوړې. یو لورې له مور سره پاتې سو. زموږ حالت ډیر خراب و. راته زنګ ووهه او وی ویل څه وکړم که پیسې غواړي زه یې ورکوم، خو چې زما زوی او لونی خوسی کړي ډیره اندېښمنه وه. موږ هیله لرله چې وضعیت به ښه شي، خو لا خراب شو.
یو بل افغان مېرمن چې د اسلام آباد په یو بل سیمه کې اوسېږي، وایي چې په وروستیو کې دوه ځله د پولیسو له لوري نیول شوي. دې ښځې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت خیلی وخیم است.
وضعیت ډیر خراب دی. یو ځل ونیولم، خو تښتیدم. بل ځل بیا له خپل خاوند سره یو ځای ونیولم، بیا یې پیسې له موږ واخیستلې. یو کس څو ځلې نیسي پیسې ترې اخلي. دوی اوس په شخصي موټرو کې راځي او آن د کورونو دروازې په افغانانو پسې ورماتوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال الحمدلله فطرت ویلي په روسي ونوي کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو زورونې او ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي. هغه تازه په یو غږیز بیان کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې ځپنې او نیولو لاس واخلي.
د پاکستان حکومت باید مجبوره سي د مهاجرینو حقوقو ته پام وکړي او د مهاجرت نړیوالو اصولو مطابق په غوښتل چلند وشي او د مهاجرینو له نیولو او زورونو څخه لاس واخلي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال دغه راز یک شنبه د جنوري 13 د سرحدونو قومونو او قبایلو په وزارت په یو غونډه کې ویلي چې په تیر یو کال کې 2.8 میلیون افغانان له ګاونډیو هیوادونو څخه په نامناسبو شرایطو کې په جبري ډول افغانستان ته راستول شوي. خو نوموړي ټینګار کړی چې د کډوالو د ستونزو د حل حالي کمیسیون له لارې هغوی ته یو شمېر اسانتیاوې هم برابرې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي یک شنبه د جنوري 13 له پاکستانه تر 2000 زیات افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګډ راپور کې ویلي چې د جنوري په لومړیو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو کچه د مخکینۍ اونۍ په پرتله 13% لوړه شوې. د راپور لمخې د جنوري له 14 تر 13 پورې 1126 افغانان په پاکستان کې نیول شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې په تیر میلادي کال کې 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په 2 پړاوونو کې به له دغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د پناهغوښتونکو افغانانو په ډله کې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعان شامل دي چې په تیرو 3 باندې 4 کلونو کې ایران او پاکستان ته کډه شوي. د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو جبري ایستل غندلي او دای د ایران او پاکستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو چپو 19:25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. زه سلطان محمد سرواریم او دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په حق له یو بل راپور لرو، اما دا ځل د تجارت په حق له. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډخونه وای د پاکستان په کراچي بندر کې د اور لګیدنې په پیخه کې د افغان سوداګرو یو شمیر سوداګریز کانټینرونه هم سوځېدلې دي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سوداګریز آتشې په مشرۍ یو پلاوی اوس مهال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانونو دقیق ارقام ټولوي. یو شمیر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو تر بندېدو وروسته د راپورونو په اساس په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګیدنې لامل افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونی مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه 8 کانتینر مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتو زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګریز اتشې په مشرۍ او پلاوي سیمې ته رسېدلی دی.
د کراچۍ بندر کې 2 ورځې مخکې یو اور لګیدنه وشوه چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر 1.5 کانتینر پورې شوي. په دې کې 8 کانټینر افغانان هم شته دي. ما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلې ده ټول مالونه مصرف شوي دي که څنګه، د دې لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي آتشه هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړنی معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریزو ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو د بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او گوادر بندرونو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل لدی وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګیدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې لامل یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې 8 کانټینر د افغان سوداګرو دي خو د مالی زیانونو په اړه هیڅ څه نه دي ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګیدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګیدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. خو ځینو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګیدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ لامل و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 14مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابېدو او له منځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوحه، استنبول او ریاض کې ناستې هم وشوي خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې نړۍ کې عصري طب ورځ تر بلې پرمختګ کوي، یو شمېر افغانان لا هم دودیز طب یا شکسته بندۍ ته مراجعه کوي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې ډېری وخت د هډوکو د ماتېدو، درد او د بدن د غړو د وتلو لپاره شکسته بند یا دوی په خبره سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کړې ده او په ځینو حالاتو کې ګټور خو په ځینو کې په تاوان اوښتي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
که څه هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي، خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه یې، پلار یې او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیل اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری یې د پیدا آن په یوه جلسه کې کیږي.
دردونه او له قلبي ناروغي پرته د انسان د بدن ډېر دردونه او ستونزې درملنه کوو چې ډېرې د هډوکو او رګونو اړوند وي. زموږ ډېر کارونه یو جلسه کیږي.
یو شمېر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکو وایي شکسته بند ته یې تګ له لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لرې والي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو، وتلو یا ملا زوبلېدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لاس یې بل پرګ مګه وخته دا په دې خاطر ورځي چې یو خپل ترسه مسلکي ډاکټران نشته دی افغانستان سره چې دی غریب دی اوربت زیات دی په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیسته اخلي اول ته ورته پټه مټه لګي هغه یو د شینا
روزګان ولایت اوسیدونکو شفیع الله وایي که څه هم په کلی کور کې خلک شکستوان ته ورسي خو دا یې خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي
داسې پېښه راپینته شوي چې هغه کسان د خلکو لاس او شمات سره راغلي چې کسبان ته د شخصي ځای ته دا هغه کله کله یو څه ګټه وي خو نو نور هغه ته نه مانی ځینې وختونه بیا داسې راشي چې هغه له پر ودرېږي نو په هغه وخت خو ډاکټره نه وه په اوس وخت کښې دي کوم متخصصین شته هغه د چې لپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه هغه کس مخې چې کوم ضرر هډوکي لیدلي هغه مور ته مانمېږي نو شکستبان ته نه مانمېږي د ټولو سره زما غوښتنه دا ده چې باید هغه ته لاړ شي شکستبان پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متخصص ته
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل سوی و او شکستبان ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده د د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکي زیانمن شوي وي هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما په اند باندې دا یوه سمه پرېکړه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي خو که چېرته څوک ارتوبیتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکستبان
مراجعه د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډیری شکستبندان آن د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپلسري ډول فعالیت کوي اورتوپیدی څنګه ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان حل کړای سي خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پېښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او آن د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده له دې ډلې د اورتوپیدی څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتوپیدی وجود داره متفاوت است صد فیصد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتوپیدی که آفات متفاوتی صد سلنه نشوهیلی چه در شکست من کار غلطی یا سمدی که چری او غدو که مات وی خوب ازای شوی نوی او سو که تثبیت کلیشی هره که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په میاری توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړې د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده
ډاکټر حسن زده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ایم آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی یادونه ده چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدی لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې سته او ډیری وخت روغتیا پالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکي نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي
ستاسو له پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شوو کډوالو ته پیغام دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي خپل ماشومان ځانونه چې داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي نو کوښښ دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړن لګ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دی دا وکي خدای ما کا چې بیا دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې سره ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو نو مونږ راغلیم دا اوسو تقریبا یو میاشت کېږي فلحال دوستانو سره یو نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا راباندې وایي مالکان چې دي دغه ګزاره نه کوي مخامخ یو یې پشا بیا بیل به در سره وینې بېله کرایه یې بېل حساب کتاب وي او بل دومره خبر دغه چې دا خلک د دې خلک د ماجرینو ته په ښه نظر نه ګوري او خودشته د دې زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه خو خپل واسه راغلی په خپل واسه یو سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو دا خبره دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي دا خبره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر